سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنځشنبه یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه په وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو کې 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس دا 15% ته لوړه شوه. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړې. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استمایا غونډه به په نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 500 زیاتې ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایات او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په کابل کې څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو له زندان آزاد شول. د ځوانان راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او همداراز په کابل کې د رسنیزې محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اسخری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندان آزاد شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتو خبریالانو او رسنیزو فعالانو نو د ازادي دوه هر کله کړي خوای چې د دوی ازادي باید لا پایله نه وي سلب شوی. د روسي لوري د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د وروستي مرګونی بریته د تلفاتو شمیر یو ډیر شته رسیدلی چې پکې 15 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په ټولنیزو رسنیو کې یو پیغام لیکلی دی چې د په وینا له دې کرکجن بریده وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او یو سل 95 کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی زیاته کړی چې دې بریده د روسي د لوري یو ځل بیا د څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ترامپ هم دا بریت غندلې ویلې چې پر مسکو به نوی بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال په خنای روزونکې د هالند د فوټبال د اتل سکلونو خکته لوغړو روزونکې وټاکل شو. دستګیر په پنځشنبه پر خپل فیسبوک باندې ویلي کل شو د هالند د اتل سکلونو خکته لوغړو د روزونکې قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستګیر له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکې و.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه د ژوند رنگونه پروګرام ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوي. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلقی در سرکی و هم در انگه عدد سبب کی چه گرنه یا افراد سر لره شی. شخصی اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګری پیدا کړي. دغه ملګرتیا داسې کمی لارې دي چې د دوام لپاره باید خلک یې ولټوي او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ ورباندې حساب وکړی شو داسې ملګري په ژوند کې پیدا کړو. او که چیرې بیا وخت پاتې شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدې سربېره اورېدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم په تمه یو که غواړئ چې د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ یا خپلې تجربې راته ووایاست زنګ وهلی شئ سټوډیو ته او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ ووهئ. له دې سبب بېرته زموږ همکاران څنګ ته ووایي. خبرونه کې راسره میلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره خی اړیکې ولري. دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربه یې څه دي په دې برخه کې. نن سره په خبرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزه یو همدارنګه له زده کړو راګرځول شوی زده کوونکی هریوادي وروسته به راسره خبریال او مدني فعال تاجولي غرزنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به مقامزه صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولای شي جوان پسامه توګه مخته یوسی، لکورنی سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریت پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپل خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه آغلی سیال په سر کې تاسو ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا یې فرق کوي. مثلا که یو څوک اروپایي ټولنو کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي د هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعض تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا دا خبره ده انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی نو په دې معنا چې له اړیکو پرته دی نشي پوهېدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کوم اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخی ماته زنګ راغی. نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسو وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنې 98% بد لوري ته لاړل. هغه خلک چې له ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خاړخ ته لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یو اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار دی چې څه رقم وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدا د دې سبب کېږي چې د دوی راتلونکي معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تېر ورځ ما یو پودکاست اورېده د اړیکو په اړه، پکې خبرې کولې د دغه مطالعه پر اساس باندې دغه وروستۍ ارقام له مخې چې خپره شوې دي، وایي کوم کسان چې ټولنیزې اړیکې ښې وي یا له خلکو سره یې داسې کسانې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالمې وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کومه سروې چې شوې ده، په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړې وه، او په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له دې چې سیاسي فعالیتونه کوي خو چې ښې اړیکې ولري، له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو که دا خلک ښه وي، سالم وي، د دغې سروې پر بنسټ باندې هغوی دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي یا نشي کولای ښه ملګري پیدا کړي، ښه ژوند کوي، یا هغه د ژوند په پای کې دوی خوشحاله اوسي، یعنی ښې خاطرې، ښې تجربې له ځان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا مونږ یو ورځ ما یو ویډیو کتل، هغه وایي چې دا د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپله له برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي ستاسې ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله مونږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زمونږ استاد هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي. دا د دې سبب کیږي چې زمونږ لوګو ډیر وخت بوج سپک شي، او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعاً هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادک سرکل لري د ملګرو، پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جو د لوګو فشار کمیږي.
خو مقام ځای سه پښتنه دا ده چې سره له دې چې ښه ملګري په ژوند کې ډیر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د ښو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ریښېګړې کې حساب کې ډېرې زیات دي. خو د ښه ملګري څنګه پیدا کړو او باور کول په دغه سي ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي، چې څوک مک وپېژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس ده، چې که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زمونږ ستاسې خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هنې له نظر هم یو منفي کړنه ده. هیڅکله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خوږ کیږي، یو څوک مثلا تاسو ته ډېر نږدې پاتې کیږي، مګر ډېر ژر دغه پرېکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود ده چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او زه څومره ملګري پېژنم، داسې خلک هم زه پېژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دا ملګری په لمه پښتنه کې چې هغه به اوس څنګه یې چیرته بي، یعنی اوس سره ملګری مې دي حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چاته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تر هغې چې مثلا صحیح یو انسان پېژندل، دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پېژندل تر ټولو سخت کار ده چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ور واچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکو، د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، د هغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پېژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناختو لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسې ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي.
وروسته بله تاسې واورم چې تاسې ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړي مه شي، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګري پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او نجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ کې رامنځته شوی دی، او که د هغې نه کورنۍ نه بهر یو نجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوري؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو نجلۍ لري؟
خبرې دلې یا هلک هر څه دی له هر یو لپاره مهمه ده چې لکتر لګه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري نو همداسې نه کېږي ځکه چې کله ښوونځي ته اول شامله شوی وم نو ما هیڅوک هملته نه پېژندل نو ډېره به خفه وم بچي به مې ښوونځي ته زړه نه کېدل چې لاړه شم ما خورو کورو هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې لږې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم نو دا مهمه ده په ژوند کې چې موږ باید یو څوک ولرو ځکه ځینې وختونه هره کیسه موږ نشو کولی مور پلار ته وکړو یا خویندې ورونو ته وکړو نو بیا ملګری مهم دی په دغه برخه کې او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغوی به نجلۍ دنو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي زموږ سره یو ټولګیواله وه هغه به همیشه زموږ څخه یوازې ناسته وه نو یوه ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې ایلته دې څه دی چې ته زموږ څخه ډېره لرې کینې نو هغه ویل چې ما کورنۍ دې ته نه پرېږدي او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړې ده خو هلته نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي نو بیا زه ډېره حیرانه شوم د دې لپاره چې یو نجلۍ ده نو ولې نه شي کولی چې ملګري پیدا کړي ملګرتیا مهمه ده همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي ورونه خویندې مور او پلار او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو
د د نجونو د اړیکو په اړه کرا ته وایس مثلا که چیرته مقام ځای صاحب د نارینه وو د اړیکو هغه اړخ ته ګوري وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي وکتل شي او کس مخکل دی نه شي چا سره موږ رازونه شریک کړو یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي تاسې د نجونې چې کلی بل سره ملګرتیا کوي بخصوص د ساسې په عمر باندې چې مطالبینې دي او ښوونځي ته ځي یا په کورنیو کې د خاله لور ماما لور و اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي کیسې ورسره کوي خپل رازونه ورسره شریکوي په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر که زه دې ته یوه خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولای شم کنه شم کولای او مثلا کلم داسې شوې دي چې تا یو خبر خپل خې ملګری ته کړي دا غي بیرته رسوا کړي
بالکل د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی او باید موږ فکر وکړو که لکه تاسو وایئ چې دا مال لري یا حلال او حرام دي که ما هغه موږ لډېره وخت ته ځنو خو بیا مهمه ده تر څو انسان ورځو چې دا راسته تلې شي او کنه یو خدای درزون ویل دا خپل ستان نه دی یو بار کی راځي نو باید راز پاتې شي او تر ډېر ځکه ملګرتیا مګه ډول نه پاتې کیږي ځینې خلک مشاهد یو وخت ملګری بیا ورسره سره لري شي نو تر ډېر درزونه یو بل سره واینو لدی خبره نه ده چې درزونه تر ډېر لکه سره شریکي او که په چا باندې څو ملګرتیا ته انتخابو نو فکر ډېر مهم دی او هغه باید ورته ځینې ځای نه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتل شي او یا نه نو زه کوم چې ما په ښوونځي کې وو کالو کې یوازې یو ملګری درلودل همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم نو زه هم ډېره دقیقه یم په دې برخه کې داسې هر چاته د ملګرتیا لاس نه ورکوم د ځینو سره لکه سلام او کلام کوم خو مګر ملګرتیا لیس کې نه هغه چې ډېر صمیمي وي نه دی اچول
مننه هریوا کور ته ودان بیرته تاسو ته راګرځم مقام ځای صاحب تاسو سره مې مخکې ځینې خبرې نیمه پاتې شولې مال چې تاسو ته په دې اړه وایي چې خمل ګرې څوک دا څوک جوړېدلای شي او کله چې دغه دومره کلو نورسته یو ډی کې ته مو وخت ورکړای او ورسره مو پالا لیوه یوازې شناخته کسانو لیست کې مو چولای و کوم کیفیت کوم معیار به ته شخص لري چې د ملګری لیست راشي او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړیږي او څوک توقعات ورنڅ کېدلای شي آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکول او بل ته کار کول او بل ته شامل دي کنه
ډیره مهمه پوښتنه ده اول دا چې ملګری مونږ چاته ویلی شو یو امریکایي کلم لیکون کې دی والټر نومي هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول د تخلوان یې غدا تراوږي راشي او زه فکر کوم دا تر ټولو ښه تعریف هم کېدای شي. ځکه مونږ چې کله یو چاته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم، په خو کې یم، په بدو کې یم، زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي. له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي. او ملګری څوک دي؟ نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا دی چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې، مګر هغه زما همکاري نه کوي، نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی. بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچې وي، یعنی پر یو بل باور تر دې کچې وي چې زه باید د پر ځای چې براسن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله، د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګري مېتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خواته رانغې زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچې ته چې کله ورسېږي چې ته دومره باور شي چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي، یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي، هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېره مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو او وسم دا موضوع شته چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو او موږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایې زه به ستا نیمګړتیا وایم او دا زمونږ تر ټولو خوندور بحث و چې موږ په خپل منځ کې درلوده. بیا مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستلو، زمونږ بحث به پر همدې و چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري، باید په دې نقطو باندې کار وکړي، دا ستا د ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه ښکاره شو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل، نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتما یو دفعه کوو او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګرو یو بل ته ویل چې تاسو موږ تغییر کړئ، بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه در شو، هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی. او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیاوي ته وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو قبل چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي، نو زه په دې خفه نیم چې هغه دا خبرې وکړلې، زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه ول هغوی چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنا چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي، تر څو بل کس ته دا موقع برابره نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي، ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستا په نشتون کې دفاع لاته وکړي او ټولې ښېګڼې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي، ستاسې په باور باندې داسې یو کس سره اړیکه څومره وخت دوام کوي؟
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي، ځکه ځینې د انسانانو میچوریټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په هغه سطحه کې نه وي چې مثلا ته توقع ترې لري، نو ممکن دغه اړیکه لږ ډېر وخت ونیسي تر څو هغه لتا یو څه زده کړي یا ته له هغه یو څه زده کړي. کېدای شي ته په هغه لیول کې نه اوسې، د هغه فکري بلوغ لږ څه لوړ اوسي. نو دا پروسه زه چې کوم تر ډېره پر دې پورې اړه لري او د دې پروسې موده تر ډېره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکري بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغې مرحلې ته رسیږي. نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکري بلوغ هغه سطحې ته په کتلو سره په بېلابېلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر که یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي، یوې ټولنې نه بلې ته تللی وي، نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي، تر څو په هغه پوهېږي. او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی، نو شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه ساته کې دا او څومره دوام کې چې دوی یو بل سره پوره درک کړي. خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویل شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چاته ملګری وایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده. او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
ستاسو په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړی کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نا کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله نا کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډېر غټان دي، اما ماشومان دي فکري بلوغ تنظیم رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی. ډېر تاثیر نه لري، اما بیا یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې نه شي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، او دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې اتلسو کمی دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي دغه ستونزې او دغه مشکلات او دغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده د تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې ستړي دل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بېخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بېخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق به نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوه کتا سره ته وای ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خداوي چې انجونی په خپل کې ملګری وي د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده، او بل فکر کوي یو انجلۍ ولا کېدلی شي او بسره ملګرتیا وکړي؟
انجلۍ چې کله له بل انجلۍ سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلی شي هماغه ملګري ته وکتلی شي نو دا مهمه ده. او بله چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي کوایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو نو ښه فکر نه شي کولی. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي، او په ډېرو ټولنو کې دا کتم دا دغه څنګه نشته ملګرتیا کنجلی له هلک سره کولای شي، خو بیا هم کټولنه ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هریو په ټوله کې که کورنی جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې انجونی لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډیر کم امکان لري چې انجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته انجلۍ څومره ازادي لري چې په خپله خوښه باندې وکولی شي دا انتخاب ولري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ کې روشن فکر دي نو هغوی به نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپله خوښه واده وکړي، خو ډیری کورنۍ دا ښه نه ګڼي او هغه نجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي، ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپله خوښه واده کړی دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک وده ونه کړي، د چا په خوښه وکړي. دا د هر چا ژوند دی او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه پخپله وکړي. کله وایي چې زه بیخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار، یو مور، یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي، دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي. دا کلونه کلونه ژوند دی. او بیا موږ د ورور او پلار باندې دومره اعتبار نه شو کولی چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب، همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول هغه دې درته پلار یا ورون انتخاب کړی دی، نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي، ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری وکړ دی ودان زموږ بل ملما تاسو له غرزنګ راغلې ده. غرزنګ تم ستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلې. مندنه چې له مصرفیتونو سره دی وخت وېسته چې پروگرام کې ګډون وکې. مو یو څه په ملګرتیا خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو خپل ملګری انتخاب کړو، کله یو چاته ملګری ویل شو، او لیلی او ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. پکې ټولنیزو اړیکو ته راشو، په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه و کتلی، یا داسې واده ته نه و متلل چې په هغه کې به ځلې جنګ نه و شوی. په هر واده کې به یو جنګ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې مکرا واخلی، همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنو جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده؟ او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې، یا په داسې خوشحالیو کې، یا په جنجالونو کې مو اتمن باید یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټولو مېلمنو ته سلام اوریدونکو ته سلام. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم بازار دی چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنا چې په نړۍ کې، یا که په مونږ په هیوادونو په کچه وګورو، یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاسره په اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي، اول به له اقتصادي اړخه تعریفوي چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښې ولټوي، نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنی به په پیسو جنجال وي، او په شتمنیو جنجال وي، او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنی دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي، یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي، او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا تر مور او پلار ترمنځ دغه اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې دې له امله خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر سره خل فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې، ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. او دغه اقتصادي ستونزې که اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغو اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروستیو کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د رواپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې د ژوند دغه دوو ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره واره کړي. یعنی دغه هغه ماین ټکه ده چې ډېر سره خلک په اړیکو کې لپام غورځوي. خو دا سې دی یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ما ته څوک احترام نه لري. دغه احترامات دغه اړیکې پالل د خبره اورېدل دا هم خپل ذات کې وایي اقتصادي مسله ده. یعنی په خپل ذات کې یو اقتصادي بیسټ چل لري چې خلک باید پالوږي یو پاره باس وشي. تاسو کې کتلې په کوم لمن کې چې خلک په اقتصادي لحاظ په خو ولاړ وي، په خلک خبره هم اوري، هغه خلک په اقتصادي لحاظ په پوجو باندې په خو ولاړ وي، خلک خبرې تم غوږنی شي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کې هم تر ټولو ناسوبلې وي، حتی د بیا اولادونو تر ناسوبلې وي. خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له خو لويږي، یا مثلا ضعیف وي، هغه نو څوک خبره اوري، نو څوک غوږ ورته نشي.
وبخه ورڅنګ په بخنه سره چې مزایمت کوو، کله په افغاني ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو، وقایل څنګه چې تاسو وایئ هم داسې ده. خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هیوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، مخصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېر په اقتصادي مسایلو باندې وی ولاړې، ځکه سره له دې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې کې انجونې دي، کالکان دي، دوی ډېر خدي، یعنی کولای شي په مالي لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي، د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی، یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی، ولکم خو بیا مړي کې ډېر پایداري نه دي. ته دې لڅ ده
ا ددا د خبره ده کنه کو ده غری کې خو چې ده په خپل ذات کې سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي. حال ته چاړي کې ټیک دی هغه الته د زله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي. هغه پړاو چې ده الته د کار دغه دی ورځنی مصرف مسله ده. ورځنی مصرف مسله ده چې ټول اورس خلک انسانان د ماشومونو په څیر کار کوي، او ټول اورس د خلک د سره مصرف سره مصرف ساتل شي، چې حال ته هم د زله اقتصادي اخلي اساس مطالعه کیږي، چې د خلکو تم داسې تصور ورکړ شوی ده چې د ټول ژوند چې ده په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغه د خپلوي اړیکه چې کله ناکله مطالعه کیږي، د خپلوي اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کیږي. ځکه په غرب او سنوي اړیکو باندې ډېر ځله وروي نه وکدا کیږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوي چې هغه د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور د لور او د پلار، ان دغه د کورنۍ اړیکه هم هلته په پانګوالي سیستم کې د ننه مطالعه کیږي، چې دغه پکې کوي. ځکه چې پنګاولي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې کمور او پلار د کشکو رسکار ونه کی، نو د خپل هم وګې پات کیږي، اولادونه هم وګې پات کیږي. دا غړي کې چې یو څو کاله مسلسل و پایي په مخ کې ولاړ شي، دا د فرهنګي غچ ورته وایي، اړیکې چې ورته وایي، خپل نوی اړیکې چې ورته وایي، دا له پامه غورځي. بس یو وخت د دې حالت ورسېږي چې به ژوند یې واز داد چې کله د کال پر کیږي، د کال کله نه رخصت پر کیږي، نو په دا دی هوا د چکر لپاره ولاړ شي. هلته دا غړي چې دی د پنګوري سیستم د نړۍ د مننه مطالعه کیږي. زمونږ کله چې دا اوسه پوری اګر پرمختللي پرات نه درسته، خو زمونږ په مخ کې یو کابلوګري سیستم لري، هغه په خوانه سیستم لري چې لا دلته پنګولي اخلاق، پنګولي اقتصاد ډیر پراخه دی. دلته دغه اخلاق تر اوسه پوری فیوډال اخلاق دي، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دي، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله وګړي په دې پال کې چې ما خپل خپلوان شتل لري او زینه لرم، هغه خو زپل لري زینه لرم، هغه لري زمکل لري زینه لرم، هغه کور لري زینه لرم، حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کیږي. دغه تضادونه هم چې ډېر تر اثر په خپل کې دي، هم هم اقتصادي دي، او په نړۍ کې دغه ټول تیوري کې اړیکې چې ډېر تر څه مطالعه کیږي، د اوسنۍ چې کوم دغه څه تصور کې کنسټه به ورکړل چې دا غواړم په نړۍ کې ټول څه چې دا غدي ټولنیز څه دي، موږ یو بل اخلاق نه مراته وي، احترام لري، ځکه څه ده په نړۍ کې ټول څه دي، کته څومره هم وتیری څومره هم باسته کې په لومړي قدم کې طبقاتي دي، په لومړي قدم کې نانډول دي، په لومړي قدم کې اقتصادي دي. یعنی په څه معنا دا چې کله چې خلکو ترمنځ د غیر اقتصادي نانډول دي رامنځته کیږي، ټولنیز نانډول دي رامنځته کیږي، تاریخو کې د باور رامنځته کیږي. تاسو په کتلې وي یو سړی به د افغانستان وي، یو سړی به د پاکستان وي، خو کله چې اقتصادي اړیکې دا سره ګډې وي، راسره شریکي وي، مثلا ورونه هم ډېر پاتې وي. خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي، اقتصادي اړیکې ستونزه اثر ولري، یو بل ته تخمین هم به در اثر وکړي.
غورځنګ چې دا خبرې وګدې نه شي، یعنی ستاسو په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کیږي، که هغه د خور او ورور، که هغه د مور او پلار، که د هر چا ترمنځ ده، یو اړخ یې اقتصادي دی؟
بالکل یو اقتصادی دی، بل اقتصادی خلونه وروسته د غنور خلونه شو کیږي، چې مثلا ټولنیز اخلاق دی، مثلا فرهنګي اخلاق دی، هغه وروسته مثلا د کورنۍ اخلاق دی، کله چې دا شو کیږي. خو په افغانستان کې څنګه دغه چې ډیر ځله خلق دی اقتصادی خلونه دی، دا په ټول مهم بحث دی. تاسو به کتلی دی کله چې په افغانستان کې د نن د خځو او مرد منځري کې خراب وي، د خپل اقتصادي ستونزې لري، ځکه خځه چې کومه مخفي لري په اقتصادي لحاظ هغه مری نه شي پورته پر کولای، خاوند چې خاوند دی اقتصادي راست په خونه او کله چې هغه اقتصادي اړین په کوله مختلف کړنې به مرمنه مثلا په خو درې دي وختونه به څنګه پوره کیږي کله چې مرمنه وختونه
ورته کته ملګرتیا په اړه غواړم لتا سی وپوښتم کچیرته په زمګ ټولنیز اړیکې تر ډیره په اقتصادي او منافیو باندې ګټو باندې ولاړې وي، په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي. د ملګرو ترمنځ څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره مخ ملګری جوړیږو هغه به زمګ ګټې وي زمګ منافی به وي؟
او به خفاف ده کوتن می توانه است
پښتنه ده چې په ملګرتیا کې کده کورنۍ نه راووزو د دوه کسان ترمنځ کاغاله کونجلې وی کاغه دوه ملګری الکان وی ادو انجونې وی، په دې برخه کې د پیسې د منافع د ګټې دومره مهمه دي؟
هو دا د پرمهم پښتنه ده د دې مهمه چې د شهر وکړه ګوره دا الیکی چې دی په مجموع کې خو دا الیکی بلا لا غند نه طالعونه لري کنه چې طالعونه په کوم هدا پوری مخه تل شي کله زموږ الیکی د محرومیت فرکنی هم وي. مثلا ځینی حلقان ځینی جونې د پیسو سره په دې کې کله د پیسو لري چې هم ویلې دې ورسره چې د خپل محرومي غوښتنې یاري کې ورسره شریکوي، خبري ورسره شریکوي. مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنه منل کېږي، خبره څوک نه اوري، پټلونه کې غوښتنه نه مني، یا هغه څوک پیدا کوي چې د خبري واوري او هغه ته زړه تشکی. یا مثلا کله کله تاسو هم کېږي چې یو څوک به پټلونه کې یو ارمن لري، خدارمن پټلونه کې چا نه شي بلند کوله، د خبر شته نه شي کوله، خو بل څه څه پیدا کوي چې هغه هم د تور ارمن لري. نو دا غړي کې هم شته، خو دا غړي چې د تر هغه لومړی ارخ چې ما درته په شریک هغه یو کلی برخه دی، یعنی دا په مجموع کې برخه دی. دا غړي چې ته کوم ته اشاره کوي او ځوځي برخه دی، دا شی کېږي چې دا په ژوند کې پلکیږي، دا په غرب کې هم شته، په شرق کې هم شته، دا هر چا د ستاسو نه کې په هر ګو کې شته، خو دا جزئي مسائل دي. په مجموع کې دا غړي کې هم چې ما درته یادونه وکړه تاسو د کوم څه پوښتنه وکړه، دا غړي کې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورو ورو قدمونه اخلي، ځکه دا څه سمې چې ورسېده شي دا شری کې راځي ولري چې ول سلام کلام ولري، سلام کلام په هم راځي بدل شي، دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي اړیکو بدل شي، یو وخت بدل شي دا څون دا اړیکه خپل ګټه اقتصادي اړیکو خراب شي، ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې خرابې دي، نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې لمن دل لري، حتی د هیوادونو په کچا، د ټولنو تر کچا، د کلو تر کچا، د ټولنو تر کچا، د کورنۍ تر منځ، د پروپر خپلو ملګرتیا او د کورنۍ تر منځ دا اړیکې هم چې ډېر له خرابې کې هغه اساس چې دی په نړۍ کې چې مطالعه کیږي اقتصادي دی، به له ورسره ورسره د دې مسلې امن کېږي، چې یو څه وختونه رامنځته کېږي چې هغه به جزئي مسایل وي، په هغه باندې خلک بیا ځله بس نه کوي، کوي هم هغه خلک بس کوي چې هغه اول خلپامه غورځوي.
مننه لاند کدار ته ځواب کې چې دا نورمال مانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج منم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړي کول لرو کاغه اقتصادي منابع په پام کې نیول شي، هغه ته په پام کې ونیول شي او لکټنګ شتا سي ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي، ټولنیز اړخ تم پکې پام وکړو، کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا د پکورنی وکړی کې خو ساتو، کوم ټکو ته باید پام وکړو، کوم د سیادتونو باید لمنځ یو ستر څو داړي کې سالمې پات شي؟
او دې خبره ده، دې خبره ده چې دې اړیکو ته لاله ترخو یو دا چې د متقابل احترام د خلک یادوي او دا به کړي چې دا د مهم ټکی دی، دغه تحریک چې دې سره ټینګیږي په دغه نړۍ ته غوړي په څون هم سره مطالعه کې دې په کچا هم ډېر دغه حکومت ته هم راوړي، اشتا نظامونه هم راوړي چې دې اړیکو خو په لاله لپاره د مکتب خوندي ولې تر پانتون او تر تکار د سره په دغه ترمنس کار وشي، په پانتون کې کار وشي، په مکتبونو کې وشي، خلکو ته د شخصي حریم پاره معلومات ورکړي خلکو ته د چا د خبرې راستلو پاره معلومات ورکړي خلکو ته د احترام پاره د درناوي پاره د نورو د خبره اورېدلو لپاره یو چاته د خپل اسرو کر خو ورتېدلو پاره د ټول معلومات باید ورکړل شي. مهم خبره ده چې په اړیکو کې د یو چا مقابل ګټ هم وسنجول شي، د شخصي اړیکو باید پام وشي، هغوی شخصیت ته هم پام وشي، د هغوی کورنۍ ته، د هغوی د تاریخي اړیکو ته باید پام وشي، د ورسره مخکې ولاړ شي. دا هغه مسایل دي چې سره کولی شي اوږدمهاله اړیکې هم یو چا سره ولري. کله کله داسې هم وي، ممکن امکان د ورځني پوښتنې خلکو کې چې په کلو کې خو ډېر خلک اقتصادي اړیکې هم چا سره نه لري، یو څوک دېرش کتابیا کالې ملګري وي مثلا، سپین ګیري وي، بیا هم راسره ملګري زیات شي. خبره ده چې ځینې اړیکې په لومړي قدم کې اتیسي هم دي، دا په نړۍ کې ډېرې کمې رامنځته کېږي، ډېرې داسې جزئي اړیکې وي. یا داسې اړیکې وي چې کله ناکله فکر کوي چې که موږ له یو بله جدا شو نو څه به کوو. یعنې په کلو کې کله ناکله داسې په د بغیر په پرتله یا د لوېدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو او مېړو ترمنځ چې دا اړیکې ډېره اوږدمهاله وي، یعنې د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شوي. لکه دغه چې دلته د دواړو اړخونه یو بل سره د ګټې سمجول وي اوږدمهاله کې، چې که مېرمنه وایي چې زه د خپل مېړه نه جدا شم نو ما به څوک ساتي، به زه څه کوم؟ او مېړه وایي چې زه د ښځو پرېږده ما د خدای ته شرم دی، دلته نور اړیکې رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول اتیسي اړیکه لري. خو په لوېدیځ کې به داسې چل چې ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله ده، په اقتصادي لحاظ مېړه مشکل دی، خاوند یې مشکل دی، نو دغه اړیکې بیا سره ښه چلې کړي. یعنې دغلته هم که ته داسې وګورې، دا هم یوه اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې. نو بیا هم موږ دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو، متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړیم ته پام کول، د همغږې ته پام کول،
مننه ورزنګ، مننه مننه، کور دی ودان ژوندی اوسي، تاسې ورځی خپل کار ته مو ورسیږي. زه به بیرته ښاغلي مقام زی ته راشم، له تاسې اورم ستاسې وروستۍ خبرې څه دي. کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالۍ اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنکټر تقریبا د ټولو ښو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنې کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هېڅکله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه ورته چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درک کړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي. ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو، اول خپل ځان ته وګورو. کله چې موږ خپل ځان ته ګورو، موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کیږي چې موږ باید بل کس همداسې درکړو چې هغه انسان د یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي او دویم کس به نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زم مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانه شي چې اوکې، زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یوه دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې، انسانان تل نیمګړتیاوې لري او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دویمه نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ، په هغه کې د نه ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي دا ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېری ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده چې دا کار نه شم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نه شم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به یې وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل یې نه حلې، دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله که د وطن نه ویلی وای.
په بخښنه سره مقامزه صاحب، کله کله دا ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده، وایي چې دا درته ویل چې زه به وګورم، په دې معنی چې نه کېږي،
نه کېږي، بلکې همدا دلیل ده کنه. ډېری خلک چې وګورم، نو مقابل کس ته حتما یو توقع پیدا کېږي. دا هغه طبیعي ده، انسان د انسان د خبرو تر تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم، په دې معنی چې یوه هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګوره، مطلب ورته چې نه شم کولی، او دلیل ورته ووایه دي چې هېڅ نو ستونزه نشته، زه چې یو کار نه شم کولی، باید زه او ته یو خسته تجربه راځته کوم خاطرم ده دلته زمون یو څه گاونډیانو نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل نو هغه ته مې ورکړه نو بیا تر په خپل څنګه خوندور وي خې گزاره کوله نو ما وخندل بیا ما ته پختنه وکړه ول دوه خندل زمون زیک چې څو چې خوخ دنه شو خوندور نو هم به ورته وای چې مثلا خو خوان دی وکم انا و بیا نو هغه څنګه پویږي چې ختم دا خوندور وکنو مجبور دي خزم نه پویږي چې هغه څنګه پویږي و ما خو څه چی یاره سوای وي چې گزاره حال گزاره حال نو زه هم دا وایم چې واقع باید ډایرکټ وسو دا د کلتور خ خبر یو خ نزاکتونه لنول ټولنه او خپل خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو نو مقابل کا تدریم نقطه په ملګرتیا کې ډیره مهمه ده نو ویلو هنر زده کړی په دې کې شرم نشته عیب نشته هیڅ کمزوري نه ده چې نشي کولای وای په دې د دلایلو زنه شم کولای ځان ته بل لاره غوړای یا زه یو ځای په دغه مشکل د حل لپاره یو لاره پیدا کوم درېما تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وای پخپل خووسه پخپل خ ملګری اوسه تر څو مقابل قسم خ ملګری اوسي زموږ وطن ډیر خلک پخپل په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي یعنی صفر وی بېخي زیرو وی او د بل کس توقع سلوي نو زوین چې هغه د پښتنو یو مطلبي بازار ته څه وی څه راوړه نو ملګرتیا کې څه قرباني ورکړه څه تا ته څه قرباني درکړي نو دا درې نقطې یو لو باید د پرفیکټ انسان توقع نه لرو چې یو انسان هیڅ نو مشکلونه لري حتما ټول انسانان مشکلات لري کمزوري لري عیبونه لري منګې چې لرو بل هم لري ګرنده چې باید نو ویلو هنر زده کړو درې مټ ډېر مهمه نقطه ده چې باید خپل خوسي تر څو مقابل قسم خوسي
باندې کور ودا هرې وجهه تاسو راځم لند لتا سي اورم چې ساسي په نظر باندې څه کولای شو لند
اول لکه مخکې ملما چې ویل توقعات باید کم کړو لا هڅه څخه باید ډېر توقعات ونه لرو اته کیګنه او بدای لري بل کملګری ته مونږه احترام ولرو کور تمین ور کړو در کې کړو نو همدا به تر لاسه کړو
مننه مننه کور ودان لته صدرې وړو قدر منو چراغلې ګډون مو کړو ورځ په پای کې سندرې اورو تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت
عشق می پزړو کړو نو اثر بیا عشق می پزړو کړو نو اثر بیا بلتانو می لمبے بلے کړي پتر بیا بلتانو می لمبے بلے کړي پتر بیا عشق می پزړو کړو اثر بیا بیستان میں لمبے بلے کڑے پتر بیا بیستان میں لمبے بلے کڑے پتر بیا نمدا آشنا اغست نو مالا نمدا آشنا اغست نو مالا نمدا آشنا اغست مالا نمدا آشنا اغ جما کر لخ کر بیا جدائے رات را جما کر لخ کر بیا پیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا پیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا
درگاہ بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم سورت میخ دے پیدا کر پما شر بیا سورت میخ دے پیدا کر پما شر بیا بلتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بلتان میں لمبے بلے کڑے پسر بیا بارو سرحمانا وصال میں ندبار او سرحمانا وصال میں ندبار او سرحمانا او صدف کی دخل میں گوہر دیا سدا کی دخل نامت گوہر دیا بلتان میں لمبے بلے پسر بیا بلتان میں لمبے بلے پسر بیا عاشقی عاشقی میں پزڑو اثر بیا بلتان میں لمبے بلے پسر بیا بلتان میں لمبے بلے پسر بیا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
جہان میں پروا لاس کے لاس لر مستاس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا سب میں دن سب میں دنیا نہ لرم نہ داس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا خبر میں دوا خبر میں کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړې سابا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کلاس دې را شپه کوي زلفې پانه شپه د خدای نکړې سابا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کلاس دې را محبت دستر گو نو محبت اللہ سمسا سا مختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا سا مختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا میں دن سمے دنیا